دوستانو سلامونه. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هم درته سلامونه وایي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو غړو هیوادونو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې هم خبره وو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هیواد ته ستون شوی. له خپل خبریال نه به په دې اړه تازه حال درته وړاندې کړو. خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي. وبخښئ د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه زما همکاره ملالۍ بشیر تر کورنیو خبرونو وروسته دراوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې طرحه چمتو شوې ده او په قندوز کې 8 وسلوال مخالفان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي او له اړوندو امنیتي ادارو غواړي چې روان کال لازم تدابیر ونیسي. د دغې جرګې مشر فضل هدي مسلمیار نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید په امنیتي ادارو کې د سرپرستانو مسله پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت سیاست د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. ولسی جرګې تیره ورځ په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر لوړ پوړي امنیتي مسؤلین جرګې ته وروستي جواب کړی و چې په دې ورځ په دې جرګې د ملي شورا پر ودانۍ باندې توغندي وتوغول شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې وروستۍ طرحه چمتو شوې ده. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته وویل چې نن به په یو غونډه کې په دې اړه وروستۍ هوکړه وشي.
فکر میکنیم که نسخه نهایی آماده شده، زیاد طول نخواهد کشید که به نسخه موافقه خواهد شد. بخیر انشاءالله.
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو درې کسیز باصلاحیت پلاوی 2 اونۍ وړاندې کابل ته راغلی او د سولې لالي شورا سره دا محل په خبر وبوخت. د کورنۍ چارو وزارت وایي وروسته له هغې چې د ولسمې امنیتي حوزې د امیر دنده وځنډول شوه چې په ساحه کې مین چاودنې 2 ملکیان ووژل او 2 نورې ټپیان کړل. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادۍ راډیو ته وویل په دې اړه یو پلاوی پلټنه کوي او که معلومه شوه چې نورو کسانو هم وظیفوي غفلت کړی د هغوی دندې به هم وځنډول سي.
کورنۍ چارو وزارت نن د هغه پیښې وروسته چې انفجار وسو په لویې ولسمه حوزې کې امر د حوزه وظیفه یې په تعلیق راغلی او د کورنیو چارو وزارت لخوا یو هیئت ټاکل شوی تر څو دا پیښه وڅېړي.
د اقدام وروسته له هغې وشو چې 2 ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت د شورا په سپارښتنه د کابل ښار د ټولو حوزو امیرانو ته خبرداری ورکړی و چې که په دندو کې د وظیفوي غفلت له امله غفلت وکړي نو له دندو به ګوښه کړای شي. صدیقي زیاته کړه چې د ولسمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نننۍ چاودنې یو هلک او یو ښځه وژلې او 2 کسان یې نور ټپیان کړي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل سوي او 6 نور زیات ټپیان دي. د شلمې پامیر فقهي قمانده مطبوعاتي مسؤل غلام حضرت کریمین نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه عملیات د کندوز په ښار او د شتارچي ولسوالۍ کې شوي چې 2 افغان سرتېري هم پکې ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له زما له همکارۍ څخه واورئ.
ایجپټ ایر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې 4 بهرنیان او نامعلومه شمیر عمله په برمته سوي الوتکه کې له هغه وروسته پاتې سول چې نور مسافر راخوسی شول. دغه الوتکه له سکندریه څخه قاهرې ته روانه وه چې پر لاره برمته ونیوه سوه او نن سهار په قبرس کې په زور کښېنوه سوه. د راپورونو له مخې یو برمته کوونکی الوتکې ته ختلی وه او داسې ویل کېږي چې د چاودېدونکو مواد واسکټ یې اغوستی و. د مصر دولتي رسنیو ویلي چې برمته کوونکی کس د مصر تبع دی. د دې کس غوښتنې تر اوسه نه دي څرګندې سوي. خبر وروسته په لارنکا نړیوال هوایي ډګر کې شتیا او کوچنیان لدی الوتکې راکښته سول. د مصر چارواکو مخکې ویلي و چې په دغه ایربس 360 الوتکه کې 180 کسان سپاره وو. د بغداد په مرکز کې به می چاودنې 3 کسان وژلي او 30 زیاتې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چاودنه نن په تهران څلور لارې کې د کارکوونکو له ګڼې ګوڼې سره وسوه او دا ځای د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر د پلویانو لځای څخه 1 کیلومتر لیرې دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر اوسه په دغه هیواد کې د سش کال په اوږدو کې د ټولو ځانمرګ بریدونو مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی. دغه سنی سختریزه ډله د عراق په شمال او لویدیځ کې یو شمېر برخې تر خپل کنټرول لاندې لري. د امریکا د کاپیتال ودانۍ د امنیتي کارکوونکو لخوا هغه وخت وتړل سوه چې نږدې د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وسوې. د راپورونو له مخې د ودانۍ په ساحه کې یو وسلوال ټپي سوی او د پولیسو لخوا نیول سوی دی. په دغه ځای کې خلک تر امنیتي کتنې تیریږي او د کانګرس ودانۍ ته ځي. دا پیښه د دوشنبې په غرمه رامنځته سوې وه. د اوکراین پارلمان د لوی څارنوال استعفا ومنله. د اوکراین لویدیځ پلویانو د دغه هیواد لوی څارنوال ویکتور شوکین د اداري فساد د له منځه وړلو په مخ کې خنډ وباله. د شوکین استعفا نن په پارلمان کې په 289 مثبتو رایو ومنل سوه چې منلو ته یې 226 رایې په کار وي. شوکین نن خپل مرستیال داوید ساکواری لیدزی له دندې لیرې کړ. داوید په بهر کې زیږیدلی دی او اوکراین ته د متخصص په توګه راوستل سوی و چې د دغه هیواد په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته وکړي. داوید پر شوکین تور پورې کړی و چې له مفسدو چارواکو او وکیلانو سره اړیکې لري. سلګونو کسان پرون د اوکراین د پارلمان مخې ته راووتل او د شوکین د استعفا غوښتنه یې کوله. امریکا بیا بیا د لوی څارنوال په دفتر کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د بډو ورکولو پر ضد د مبارزې فعالینو ویلي د لوی څارنوال دفتر د اداري فساد ودې ته لاره پرانیستې ده. د تایوانی بیړۍ کښوم کې لس کسه انډونیزیایي عمله برمته نیول سوي دي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې دغه کسان د فلیپین په جنوب کې د مشکوکو اسلامي سختریزو لخوا برمته سوي دي. دغه وزارت ویلي چې برمته سوي د القاعده سره اړوند دي د ابو سیاف د ډلې لخوا سمندر ته وړل سوي دي. دا په داسې حال کې چې بیړۍ له انډونیزیا څخه فلیپین ته روانه وه. او د امریکا امنیتي ادارې اف بی آی اعلان کړی دی چې د هغه وسلوال کس آیفون یې هک کړی دی چې په کالیفورنیا کې یې پر خلکو ډزې کړې وې. دغه ادارې ویلي چې خپل قانوني شکایت بیرته اخلي چې پر آیفون جوړونکي شرکت اپل باندې یې په محکمه کې کړی و. ویل کېږي پرون د حکومت او د ټکنالوژۍ د مخکښ شرکت اپل ترمنځ شخړه پای ته ورسېده. دغې قضیې د شخصي محرمیت او د کاپي کولو حق ساتنې په اړه مهمې پوښتنې راپورته کړې. حکومت له یوه دولتي څارنواله غوښتنه کړې وه چې له اف بی آی سره مرسته وکړي چې پر اپل شرکت فشار راولي تر څو ورته دغه تلیفون پرانیزي. خو اپل په سخته دا خبره رد کړې وه او ویلي و چې د خپلو کارکوونکو د شخصي محرمیت ساتنې دنده لري او هغه سیستم ساتي چې هغه غله پیژني چې غواړي دې سیستم ته دننه سي او تلیفونونه هک کړي. له هغه وروسته چې اف بی آی خپله قضیه بیرته واخیسته، اپل خپله خبره تکرار کړه او ویل چې حکومت ناسمه غوښتنه ځینې کړې وه. د خبرونو پای.
ملالی بشیر واچی د سیمه او نړۍ خبرونه در واورول. دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزي ډلې نورو ښکېلو غلو ته به مراجعه وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د کرکټ له شل اوریزو نړیوالو سیالیو څخه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ستنېدو او په کابل کې د هرکلی حال هم درکو. په یو بل ریپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د هلمند کروندګر ولې د کوکنارو پر ضد له کمپاین نه ناخوښه دي. افغانان نن سبا استرالیا ته د پناه اخیستلو لپاره لږ ځي، خو څو کاله مخکې ډیرو افغانانو د سمندر له لارې ځانونه استرالیا ته رسول. ولې په دې شمیر کې کمی راغلی؟ دا موضوع هم په یو ریپورټ کې څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼې ته کتنه هم لرو. د انصاف پلټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه هم له یاده مه باسئ. دا افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزي ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دا خبره وروسته له دې کېږي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم ویلي پاکستان تر اوسه په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي نور نو له پاکستان څخه تمه لرلې یوازې د وخت ضایع کول دي او افغان حکومت باید خپله د مستقیمو خبرو هڅې پیل کړي. قسیم سلمل پر دې موضوع رپورټ چمتو کړی.
له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره څو ځل زربله جل وټاکل سو، خو لا هم د سولې دا خبرې عملا نه دی پیل سوي. اوس داسې ښکاري چې افغان حکومت د پاکستان لاړخه چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې غړی دی ناهیلي سوی دی. د سولې عالي شورا وایي که چیرې پاکستان اوسني وضعیت ته دوام ورکړي نو د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې شکیلو نورو غړو ته چې چین او امریکا دي مراجعه کوي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دولت افغانستان و شورای عالی صلح هنوز
ای امیدواری داره که د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا لا هم د هیله لري چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې خپل ژمنې عملي کړي، بغیر له دې نه به هغو هیوادونو ته مراجعه وکړي چې څلور اړخیزې ډلې د وروستۍ ناستې په هوکړه لیک کې ښکیل وه.
توافقنامه‌ای که در اجلاس اخیر در کابل تصویب شد.
شغل اوچقون زیاتوی چې د دې ترڅنګ د سیمې نور ستر هیوادونه لکه هند، روسیه، ایران او دغه راز د خلیج هیوادونه کولی سي په سیمه کې د ثبات لپاره پاکستان باندې فشار راولي. یو شمېر سیمه ییز هیوادونه لکه روسیه، هند او ایران له دې وړاندې ویلي وه چې که افغان حکومت د سولې په بهیر کې د دوی همکاري وغواړي نو دوی چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی هم د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې ویل پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې کړي عمل نه دی کړی. د سولې په پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په اړه انتقاد په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي وه چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې له پوره امکاناتو سره ژوند کوي او دوی نفوذ ورباندې لري. دغه هیواد همدارنګه د څلور اړخیزو ډلو په څلورو ناستو کې د رواني مارچ میاشتې په ترڅ کې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنه کړې وه، خو دا میاشت مخ په خلاصېدو ده او ورسره د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د سولې په خبرو کې له ګډونه انکار کړی. اخو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي پاکستان به د افغانستان په تړاو د خپلو غوښتنو تر پوره کېدو چې د افغانستان په چارو کې د دوی پراخ نفوذ او د جوړان کرښې په رسمیت پیژندل دي اوسنی سیاست جاري وساتي. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یون وایي نور نو د سولې په بهیر کې د پاکستان په تمه اوسېدل د وخت ضای کول دي او باید نړیوالې ټولنې ته له دغه هیواد څخه شکایت وسي.
نو دغه وخت حکومت ته په کار ده چې د بې کفایتۍ نه کار وانخلي، هم دنیا دې ته قانع کړي چې د سولې په پروسه کې پاکستان همکاري نه کوي، او هم دوی ته وښيي چې دوی همیشه د سولې په برخه کې دوه مخی رول لوبولی.
میرمن یون دا هم وایي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید خپلو کې د مخامخ خبرو هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم دا خبره مني او وایي چې پاکستان د افغان حکومت د سقوط انتظار باسي. نوموړی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې خپلې کورنۍ ستونزې حل او له نورو لارو چارو د ثبات د ټینګښت هڅې وکړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري نه کولو ته دوام ورکړي نو د څلور اړخیزې ډلې نورو ښکېلو غړو ته به مراجعه وکړي. دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د ګډون کولو وروسته کابل ته ستنېږي. دا دوی د هر کلی لپاره په کابل کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي. د ټیم ګڼ شمیر مینهوال او همدارنګه یو شمیر چارواکي غواړي چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړو تود هرکلی وکړي. ابراهیم صافی د کابل په هوایي ډګر کې همدا مهال راسره په تماس کې دی. دی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د هرکلی لپاره په نیول شوو ترتیباتو خبر دی او دا موضوع ساري. صافی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د افغانستان ملي ټیم کابل ته رسیدلی او که نه یې رسیدلی، څو بجې رسیږي او د هرکلی ترتیبات څه ډول دي؟
سلام اوریدونکو ته. همدا شباب د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته راورسېد. د سایلو یا د هغوی د مینهوال په سلګونه مینهوال یې دلته راغلي چې دغه عام خلک، حکومتي چارواکي، نو دلته هم دغه پروګرام د دوی لپاره جوړ کړی دی. په کرکټ بورډ کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره چې زرګونه کسان هلته هم راغلي دي تر څو دغه خپل افغان ملي ټیم په خوښیو سره په خوښیو په اټنونو سره دوی ونازوي. لکه څنګه چې تاسو ته او اورېدونکو ته معلومات دی، افغان د کرکټ ملي ټیم په څلورو شلوریزو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه چې له هغې ډلې څخه یوه له ویشتنډي څخه وګټله او نن دا دی کابل ته راورسېدل.
او رما درته وای صفه سب چی د کرکټ د مینوالو سره بام تاسو خبري کړي د لوب تاسو ساری په افغانستان کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مینوال په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د لوب د کرکټ د ټیم لوب ته پڅسترګ ګوري یا دوی ترې خوشاله دي او کنا انتقادونه پرې لري
مسول خلف دلته چاغه مینوال داخلي دي خو د کرکټ ملي ټیم سای او د هر لوبغاړي څنګه دا وي سره دي د هر لوبغاړي ځان ته مینه سره لدی چې د ټول ټیم سره دوی مینه لري خو د هر لوبغاړي نوم او د هغوی هغه څنګه د دوی سره دي او اټنمو سالیانو پروګرامونه دوی لپاره جوړ کړي دي دوی وایي سره دي چې وایي افغانستان کا لوبه په څلورو لوبو کې یو وګټله ولې د سیالو لوبغاړو په وړاندې دې اساس سیالۍ ترسره کړه دوی د عامو خلکو او د ځینو هغه کسانو چې په کرکټ کې دوی پوره ونډه لري هغوی وایي چې افغان ټیم ښه آینده لري او آینده یې ښه ده.
ډیره زیاته مننه ښاغلی صافی. موږ به په راروانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو او اوریدونکو ته به د کرکټ د ملي ټیم هیواد ته د ستنېدو په مراسمو حال ورکوو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د آزادی رادیو ویب سایټ او فیسبوک لاري.
دوستانو دا د آزادی رادیو یو ځله خبرتیا او بیا مو خبره کړه. زموږ معذرت هم نه ځکه چې وخت المواغه نوې خبرتیا خبره کړو خو په تیر وطنه په خاني خبرتیا د کرکټ د لوبو په اړه خبره شوه. د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د پایل کیدونکو کمپاین سره مخالفت وکړ. د نشي توکو په وړاندې د مبارزي موین هلمند ته د سفر پر مهال د خلکو له توندو خبرو سره مخامخ شو. د هلمند کروندګرو د کوکنارو په ضد د عادلانه کمپاین امنیت او بدیل غوښتنه وکړه. له هلمند څخه د ازادۍ رادیو د خبريال الیاس دایی راستولې رپورټ هم
د هلمند پاک سره سم کې د کوکنارو کروندې ګل سیوی دی او ځای ځای د نشوهولو او د شیرو ټولولو پروګرام هم پیل شوی. خو دا څه ښکار چې حکومت د ماتولو هیڅ پروګرام نه لري. د نشي توکو سره د مبارزې موین جاوید احمد قائم هلمند ته د خپل سفر پر مهال د کوکنارو په ضد د پیل کېدونکي هر ډول کمپین پر څه ونول. قائم دولت په مقام کې د ادارو د مسؤلینو کوم مشرانو او کروندګرو سره په یو غونډه کې د خلکو د سختو خبرو سره مخامخ شو. کومو مشرانو یاد وزارت په بې کفایتۍ تورن کړ او د نشي توکو په خاص ډول کوکنارو په ضد روانه مبارزه د فساد او پیسو اخیستلو منبع وبلل. قومي مشر اجازه مجان ډیر توندي خبري وکړه او د کوکنارو په ضد ټول تر سره سوي کمپاینونه ناعدلانه وبلل. اجازه مجان ول کو حکومت امنیت ټینګ نکړي او د کوکنارو لپاره پر مناسب بدیل غور ونه کړي هیڅوک اجازه نه ورکوي چې کوکنارو مات کړي.
نشتیم تر باندې ولې آیا ته د دوستۍ لپاره وزارت مواد مخادر راځي که زموږ دشمن دی د هلمند دشمن دی؟ دا خو د دوستۍ نه ده چې ډیر ساده زه نه لرم هغه هم تر اسه دښمن کې ته ورته درېږې تر اولاسه کمپاین شروع که دولت ځای صاحب دي پوجونه راوباسي درځه ته اوس د غاسبینو تاریخ تخریبیا که ته زما نیم جریب په وطن کې چې زما وږې تږې کرلې دي که دا تخریبیا دا ته دوستي راسره کوې دا هم د لاسه راسه باسې.
که څه هم په هلمند کې روانه جګړه د یو شمېر همسایه هېوادونو د مداخلو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق جګړه بلل کېږي خو کروندګر وایي حکومت د اقتصادي منابعو په رامنځته کولو او کارموندنه کې پاتې راغلی دی ځکه بله چاره نه لري او د کوکنارو کښت کوي. افغانستان په خاص ډول هلمند د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې نړیوال شهرت لري. که څه هم د نړیوال اقلیم د ګرمېدو مسلې د هلمند د کوکنارو پر کښت هم بده اغېزه کړې ده او د پخوا په څیر نتیجه نه ورکوي خو ویل کېږي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډېر کړل سوي دي. حکومت په دې وروستیو دوو کلونو کې د کوکنارو د بدیل په توګه د زعفرانو لمرګلي کنجدو او ځینو نورو تخمونو د رواجول په برخه کې هلې ځلې وکړې خو کروندګر وایي یا توکي بازار نه لري او حاصلات یې پر کور ورسته سوي دي.
ته پا افریقا را جوړه که دوه لکه ډالر ورکړه لس لکه ډالر د کمپاین دپاره مه راوړه نور بېرته بودیجې ته تحویل کړه دغه دوه لکه ډالر دا افریقې ته ورکړه که په د سل فیصده کې نوي فیصده د تریاکو کمبوت رانغی په هغه منطقه کې چې د حکومت په لاس کې ده دغه دوه لکه دا په افریقې ته ورکړه نن یې پنبه په کورو کې د خلکو پراته دي هغه په افریقا تحویلیي نه د خدای روی دي دا د ویس هم ناست دي ته ورته یو من په پنبه روپۍ لرې تحویلولی سې خو نه تحویلی
په خاطر دې به د کوکنارو د کرل کېدو پر مهال په خاص ډول د کال په وروستیو میاشتو کې د هغوی په ضد پراخ کمپاین پیل کېدی خو سږ کال په هلمند کې د موجودو ناامنیو له امله کمپاین ونه سو او د کوکنارو ټولې کروندې حاصل ته ورسېدې. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د کوکنارو د کروندو په ضد د کمپاین د پیل کېدو او نه پیل کېدو په اړه څه ونه ویل. احمد قایم د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې داسې لاره په ګوته کړي څو د عمر دپاره نه یوازې د کوکنارو کښت ختم شي بلکې هر کروندګر په داوطلب ډول د دې پدیدې څخه تیر شي.
څه شی دا یوازې دا د سش کال نه دی دا په یو کال نه کېږي دا سش کال کې موږ دا اوس شروع هم کړو کمپاین ګردونه سره خلاصېږو ول خو زه ستاسو سره منم چې امنیتي مشکل دی په بعض ځایو کې اکثریت ځایو کې خلک غریبان دي د هغه به یوازې ګولۍ راته راوځي هم هر څه راسره کوي خو فرض کړئ چې دا وی هم کو دا خو یو کال مشکل نه دی د تېرو کلو کلو را روان دی او داسې به روان وي مشکل نه دی چې داسې څنګه سره کښېنو او دا همیشه دپاره ختم او داسې نه چې خلک به متضرر شي هغې ختم یې نه داسې ختم چې هغه ستاسي په رضا یې دا په یو طرف نه کېږي
خو د دې ټولو خبرو په مقابل کې د هلمند قومي مشرانو او کروندګرو د امنیت تر څنګ د کوکنار په مقابل کې د مناسب بدیل غوښتنه وکړه او د بوس تصدۍ دغه فابریکې د رغولو غوښتنه یې هم درلوده چې په 1964 مریز کال کې جوړه شوې ده او اوس پوره استهلاک بلل کېږي. د بوس تصدۍ مسؤلین وایي د فابریکې ډېر کم توکي له کاره لیدلي دي او په ډېرو لږو پیسو د جوړېدو امکانات شته. د کوکنارو د کښت په ضد د کلکې مبارزې په خاطر د تیرو څو کلونو راهیسې هر کال هلمند ته $1,000,000 د جایزې په ډول ورکول کېږي چې له دې پیسو یو د معتادینو د تداوي روغتون جوړ شوی او د پاتو نورو په اړه هیڅوک معلومات نه لري. هلمند چې د مناسب اقلیم او پراخ زراعتي مځکو د موجودیت له امله د کوکنارو په کښت او د نشه یي توکو په تولید کې نوم لري هغه مهال د غنمو او نورو دانو په ګودام بدلېدلی سي چې حکومت د یوې داسې اساسي بدیل پر ستراتیژي کار وکړي چې له مخې یې د کروندګرو محصولات هم په هیواد کې دننه پروسس سي او هم تر نړیوالو بازارونو پورې لار پیدا کړي. محمد الیاس صاحب د ازادۍ راډیو هلمند.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو قضاوت په خپل وکړي.
اوس به هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه واورو چې اسدالله لودین ورته کړي.
د ملي شورا پر ودانۍ پرونۍ راکټي حمله د تروریستي ډلو ګواښونه او د سولې نامعلومه راتلونکې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا پر ودانۍ راکټي بریدونه د پاکستان د تلپاتې دښمنۍ بله نښه. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي شورا پر ودانۍ پرون په داسې حال کې توغندۍ برید وشو چې په ولسي جرګه کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو استجوابیه او غونډه روانه وه. د سرمقالې لیکوال ویلي د ملي شورا نوې ودانۍ افغانانو ته د هند خلکو یوه ډالۍ ده خو پر دې ودانۍ حمله له یوې خوا د استخباراتي کړیو کمزوري ښیي او له بل لوري د هند له پروژو سره د پاکستان دښمني. خبردار په ولسوژنه کې د چا خیر نشته. دا د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د ورځې په تیرېدو پر حکومت د ولس باور کمیږي او ولس د حکومت او طالبانو د عملیاتو قرباني دی. د سرمقالې لیکوال د هلمند د تریخ ناور په سیمه کې د ملکیانو وروستۍ وژنې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هلمند لپاره اپراتفي مشر عبدالجبار قهرمان هم دغه ملکي وژنه تایید کړې او د څېړنې ډاډ یې ورکړی دی. لیکوال اندېښنه څرګنده کړې که اوسنۍ ناوړه وضعیت دوام وکړي هیچا ته به د اوسپنیزو کلاو په منځ کې اوسنۍ پاچاهي پاته نه شي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان د لاهور ښار وروستۍ خونړۍ حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا حمله هم د پاکستان لخوا د ترهګرو د روزلو نتیجه وه. په سرمقاله کې راغلي هغه ماران چې پاکستان د افغانستان لپاره روزل اوس یې خپله پاکستان وچیچي او د هر ورځې په تیرېدو یې ګواښونه زیاتېږي. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید له دې حملو عبرت واخلي او د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. چراغ ورسپانې بیا روانو ناامنیو ته په کتو خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د سولې تیاره راتلونکې. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان سولې ته چمتو شوي نه دي، بلکې برعکس د جګړې لیکې پیاوړي کړي او کمانډو قطعات یې رامنځته کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي، له پاکستانه که څه هم افغان حکومت د سولې په برخه کې د همکارۍ تمه کوي، خو د لیکوال په خبره سوچ د پاکستان اهداف چې په افغانستان کې د هند د ګټو زیانمنول دي پوره نه شي، د سولې په بهیر کې همکاري نه کوي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په شمال ختیځون کې د دولت د مخالف وسلوالو په وړاندې د شفق د پوځي عملیاتو د دوام خبره کوي او وایي چې ډیر زر به د دې عملیاتو لمن شمال زون ته وغځي. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه رپورټ راکوي.
له دې سره چې د شمال او شمال ختیځ زون اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د ناامنیو له زیاتوالي په اندېښنه کې دي، خو له بل خوا بیا د 209 شاهین قلی اردو چارواکي د شفق پوځي عملیاتو له دوام څخه په شمال ختیځ زون کې خبر ورکوي. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې د شفق پوځي عملیات هم د اوس مهال په شمال ختیځ زون کې دوام لري او ډېر ژر به یې لمن شمال زون ته هم وغځول شي. د شاهین قلی اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د شفق په سلنی عملیات د ملي اردو په مشرۍ او د مختلفو امنیتي ارګانونو په مسایي ګډون سره درې ورځې د مخه په شمال ختیځ زون کې پیل شول چې پکې افغان پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودې. ښاغلی آرام یې په اړه وویل، همدا اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري او پکې زموږ پوځیانو لاسته راوړنې هم درلودلې. دا عملیات به دوام پیدا کړي. دارم په خبره چې تیره ورځ د همدې عملیاتو په ترڅ کې څو تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور یې د افغان پوځیانو لخوا نیول شوي دي. د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال ووژل شول، اووه تنه یې د افغان امنیتي سرتېرو لخوا ونیول شول. همدارنګه باید یاد شي چې له دوی څخه یو میل راکټ انداز او شپږ میله کلاشینکوفونه هم ترلاسه شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو چارواکي وایي چې په شمال ختیځ زون کې د شفق پوځي عملیاتو د لومړي پړاو له ختمېدو سره سم به په شمال زون کې هم د طالب وسلوالو په وړاندې عملیات پیل شي. د یاد قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کېدو په هدف پلان جوړونې دوام لري، ترڅو یادو سیمو ته هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي سرتېري واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه د بلخ امنیتي چارواکو هم په سرحدي سیمو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې لنډو خبرونو ته ورشو، یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې پرون زرګونو افغان لوبغاړو په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت ته یې وغوښتل چې په ورزشي ادارو کې دې له سیاسي لاسوهنو او چلندونو ډډه وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه چارواکو د ورزشي فدراسیونونو غړیو او زرګونه لوبغاړو په کابل کې د بدني روزنې ریاست د دروازو په تړلو سره یو لړ مظاهره وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار چې د دغو مظاهرو په سر کې و له حکومتي مشرانو وغوښتل چې د افغانستان په ورزش کې دې له سیاسي لاسوهنو ډډه وکړي. ښاغلی اخبار وویل، د اولمپیک آسیایي شورا خبرداری ورکړی که حکومت د افغانستان په ورزشي فعالیتونو کې له مداخلو لاس وانخلي، دغه هیواد اولمپیک به وځنډوي. ورزشي ټولنه خپل اصول او مقررات لري. دا له نړیوالې ټولنې سره نږدې اړیکې لري. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته وایي چې ولسمشر مو یې او ډاکټر عبدالله ته وایي چې ته مو اجرایه رئیس یې، موږ ته دې ووایي چې له خپل کاري ټیم فدراسیونونو سره مخ ته ولاړ شي تر څو ورزشي ټولنه خراب نه شي، خو دوی باید دا سیاسي نه کړي. د اولمپیک ملي کمیټې او مظاهره چانو د ولسمشر دی ورستي حکم د بیا کتنې او د بدني روزنې د عمومي رئیس د لری کولو غوښتونکي شول. دا مظاهره ورسته له هغې وشوه چې د بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترمنځ لانجو زور واخیست. ولسمشر د دغو دوو ادارو د پیاوړتیا او د لانجو د هواري په هدف یو فرمان هم ورکړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه، د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالي وزارت سره ورزشي ادارو د مالی چارو تنظیم راغلی دي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکو او افغان لوبغاړو د مظاهرې په پای کې په یو نهه ماده ییز پریکړه لیک کې له حکومت وغوښتل چې د دوی غوښتنو ته پام وکړي، کنه نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. ومو غوښتل په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم چارواکو په دې اړه څه ونه ویل. اخوا د بدني روزنې عمومي رئیس همایون خیری وړاندې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لومړی به د ټولو ورزشي ادارو قانوني کولو ته هڅه کوي او بیا به د قانوني طرحې د جوړولو وروسته د هغو په عملي کولو تمرکز کوي خو پښتنه دلته د چدالانجې او د ورزشي ادارو ترمنځ نه همغږي په لوبغاړو څومره منفي تاثیر کوي یو میډال راوړون کې افغان لوبغاړي عبدالسمی فیضی چې په مظاهره کې ګډون هم کړی و په دې اړه وویل
شما شاید اسنی بحران کلونی کې د ورزش د
تاسو شاهد یاست چې په بدني روزنې ریاست کې لانجې په لوبغاړو خپل تاثیر لري موږ درې میاشتې کېږي چې د اسري پیسې مونږ دی اخیستي څوک مو پښتنه نه کوي ما خپل د ترکیه له نړیوالو سلې دوه د سروز میډالونه ګټلی خو تر اوسه هم له ما پښتنه نه ده کړې دا مظاهره له اولمپیک کمیټې پیل شو تر پښتونستان واټه دوام وکړ د مظاهره په پای کې اعتراض کوونکي په امنیتي پوجانو هم مرټول شول خو هغوی مخ ونیول او د مظاهره چانو د خورولو لپاره هوایی ډزې وکړې صفی الله ستانګزه ازادي راډیو کابل
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدلو دوبنی موجود ته زموږ غلا ازادي راډیو ناوړی یو ور بیا په مخړې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ملالۍ بشیر څخه یوړو
د کورنیو چارو وزارت وای ورسته له هغه د یو لسمی امنیتی حوزې د امر دند وزنډول چې په ساحه کې ماین چاودنې دوه ملکیان وژل او و نور یې ټپیان کړل د کندوز امنیتی چارواکي وای چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې اته دیش وسلوال طالبان وژل سوي او شپېته نور ټپیان سوي دي د افغانستان مشرانو جرګه د هیواد په ورستي امنیتی وضعیت اندیشنه څرګندوي او له اړوندو امنیتی ادارو غواړي چې روان کال لازم امنیتی تدابیر ونیسي ایجپټ ایر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څلور بهرنیان او نامعلوم شمیر عمله په برمته سوي الوتکه کې له هغه وروسته پاتې سول چې نور مسافر راخوسي سوي دي د بغداد په مرکز کې به میچاودنې درې کسان وژلي او تر شلو زیات یې ټپیان کړي دي د امریکا د کاپیټال ودانۍ د امنیتي کارکونکو لخوا هغه وخت وتړل سو چې نږدې د سیلانیانو په مرکز کې ډزې وسوي او د اوکراین پارلمان د دغه هیواد د لوی څارنوال استعفا ومنله
دوستان تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ اوس به هم مخکې له دې نه چې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکو پروګرامونه درته وړاندې کړو مرزي احمد زید ته غوښ شو چې څو اقتصادي خبرونه دروړي
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې دغه بانک د مسؤلینو لخوا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه هم معلومات وړاندې کیږي د مالی وزارت بیان اجمل حمید عبدالرحیم جی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مسؤلینو لخوا په دغه پریزنټیشن کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کیږي او بیا وروسته ورته د حل لارې چارې لټول کیږي د نړیوال بانک په پسرلنۍ ناسته کې چې د راتلونکي اپریل چې له 15 متر ولسمې نیټې د امریکا په مرکز واشنگتن کې جوړیږي د افغان حکومت په استازیتوب د مالی وزیر ګډون کوي د نړیوال بانک د پسرلنې ناستې هدف د هغو هیوادونو اقتصادي وضعیت څېړل دي چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ وي د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسولین وایي چې ډېر ژر به د جبل سراج د سمنټو فابریکه پرانیستل شي دغه وزارت ویل محیدین نوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فابریکې کې اوس هره ورځ سل ټنه سمنټ په ازمایشي ډول تولیدیږي
د جبل سراج فابریکه دمګړی اقتصاد آماده شوی ده او د افغانستان
نوموړی وایي چې د جبل سراج د سمنټو د فابریکې د بیرته رغولو سره باندې سل میلیونه نوموړي هیله څرګنده کړه چې دغه فابریکه به په لوړ کیفیت سمنټ تولید کړي د بغلان د غوري سمنټو فابریکې څخه وروسته د پروان جبل سراج د سمنټو دویمه لویه فابریکه ده چې د کورنۍ جګړو له امله فعالیت نه درلود او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې افغان حکومت سوداګرو ته د فرصتونو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې د دغې خونی مرستیال خان جان الکوزي د سې ژبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان سوداګر د پانګونې بانکي تعرفې او یو شمېر نورو سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي نوموړي وویل که چېرې افغان حکومت د سوداګرو ستونزو ته پام ونه کړي نو د سوداګرو فعالیتونه به نور هم له ستونزو سره مخ شي کې د چله دی وړاندې هم د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه راپورونه خبره شوې دي او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 440 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې په همدې صفو د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه خپرېږي. خو اوس ازادي راډیو اورئ. زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ادرس باندې موندلای شي او کولای شي چې زموږ ټول رپورټونه او پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خبرونه په مستقیمه توګه د ویب پاڼې لارې موریدل کیږي. د خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای تر سو وسم راځو. ونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټو خبرونه وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو لپاره یادونه باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې مو د یو متقاعد ورور ستونزه چېړلې ده چې دی وایي 3 کال کېږي چې د تر اوسه پر خپل حقوق نه ترلاسه کړی او کله چې ریاست خزینه تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کوي. نو راځي د دغه ورور چې نوم یې محمد ظاهر دی او صدیقی تخلص کوي ستونزه په خپل لدنه واورو.
څو ترڅو چې زه د ریاست خزینه تقاعد مراجعه کوم و د شورا د کمیسیون سمې شکایت نه د کمیسیون تخمینه شوم مقوم د ریاست تقاعد ته تقدیم کړی جواب مثبت او منفی ما ته نه راکوي. درې کالان زما تقاعد پاته ده په ریاست خزینه تقاعد کې که قانونا زه مستحق میشم باید اجرایی وکړي که قانونا یعنی کوم ممانعت داری ما ته جواب ورکړي. دا مکتوبونه مې چې راوستلی دي د ریاست جمهوري اشرف غني نه یا د شورا نه جواب دوی نشته کوي. جواب نشته کوي که دا قانونا نه مستحقق کېږي چې زه په خپل کور کې کښېنم.
مخکې هم چې تاسو موږ سره اړیکه نیولې وه موږ تاسې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان ته معرفي کړی په دې اړه څه وشول؟ بیا
هغوی ما ته مکتوب راکړه چې درې کالان معاش ریاست تقاعد ته مکتوب میشته چې درې کالان معاش د ده اجرا کړې. عملته چې ورغلم دوی بانجونی کول یعنې مقصد ادای نفسانی و بیانجونی کول چې ما ورته ویل چې جواب نشته که چې قانونا به نه مستحقق کېږي چې زه په کور کې کښېنم. هغوی وویل زه دا کارونه موږ نشو کولی.
دوی څه غواړي؟ نو غوښتنه څه ده په دې برخه کې؟
دا د خو ټولو هغه متقاعدینو ته معلوم ده چې داسې رشوت خوري نه په ریاست خزینه تقاعد کې زه کولی شم چې مثلا ریاست جمهوري وایه کوم چې و زه رسما د دوی خیانت ثابتولی شم انشاءالله په فضل خدای.
تاسو چې دا ادعا کوئ چې تاسو نه د پیسو غوښتنه شوې چا دا غوښتنه درنه کړې ده؟
یو نفر د کلکوالکه نوم مې نه پېژنم خو دا په حقوق تقاعد چې تثبیتوي عاد ما کار خراب کړه دا ولکه نوم مې نه پېژنم خو مګر هغه داسې پیسې خوري چې د هر چا نه بلې پیسې نه کار نه اجرا کوي. بیا څوک راته زه ورغلم دا بل نفر چې مقرر شوی ده چې تاسو جواب ورکوئ نشته که دا د مکتوب چې د شورا نه م راوستلی دي یا د ریاست جمهوري نه م راوستلی دي یا د وزارت کار امور اجتماعي م نه راوستلی دي د دې جواب تاسو نشته کوي. بعضې لا دروایي، بعضې ښې دروایي، بعضې وایي چې نیمایي موته راکړه.
صدیق صاحب، ستاسو درې کلن تقاعد څومره پیسې کېږي؟
یو لکو 50,000 کېږي. مقصد داسې ده چې یو ایا تعین کړي تازه ګرامو ماته باید جزا ورکړل شي کانا ولې دوی ولې مشکل تراشي کوي. وایي وایي فساد اداري له منځه تللی ده، در حالی کې ورځ په ورځ د فساد اداري په اوج رسېږي او څوک یې پوښتنې نه کوي. کارته پخوانی رئیس و، هغه ته هم څو قرض عارضې ماته موجود ده، هغوی شعبه ته امر ورکړی دي، شعبه جواب ورکوي. بیا بل رئیس صحیح شو، هغه ته زه ورغلم، هغه ټول مکتوبونه ما سره سان عارضې مې چې کړی دي چې امر ورکړی دی ټول ما سره موجود شه صاحب. زما د ما غوښتنه دا ده چې د دریکالان د ما تقاعد دوی اجرا کړي، که قانون نمیشه حق بگم جواب ورکړي، دا رسما وزارت اطلاعات هرن ته جواب ورکړي، شورا ته جواب ورکړي، ریاست جمهوری ته جواب ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو، د ښاغلي صدیقي ستونزه مو واورېدله چې ویلې درې کاله کېږي چې د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي، او کله چې ریاست خزینې تقاعد ته مراجعه کوي هلته ورنه د بډو غوښتنه کېږي. د ښاغلي صدیقي ستونزه مو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د مین ښاغلي رحمت شاه صالحي سره شریکه کړه. ښاغلي صالحي په اړه راته وویل:
ما میخوایم که پر امتنان گرامی بگویم که خزینه تقاوت و اصلاحات که در این بخش صورت گرفته،
زه غواړم خپل وطنوالو ته ووایم چې کوم اصلاحات د خزینې تقاوت په برخه کې شوي ډیر د پام وړ دي. یو کال مخکې به چې مراجعین دلته راتلل، مجبور ول چې دلته په ورځو ورځو اوان میاش پاتې شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي، خو په تیرو اتو لسو میاشتو کې ټول اسناد کمپیوټر ته دننه او بانکي سیستم ورته جوړ شو. د مالی کال په لومړیو کې موږ یو وخت ته اړتیا لرو تر څو هغه پروسه چې له مالی وزارت سره یې موږ لرو هغه بشپړه شي. نو په لومړیو دوو میاشتو کې دا ستونزه وي، او بیا د مهال ویش له مخې متقاعدین کولی شي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. کله کله داسې پیښیږي چې درانه متقاعدین تر خپل نوبت د مخه مراجعه کوي، چې دا بیا داسې باور پیدا کوي چې ګوندي د خزینې تقاوت اداره د دوی د حقونو په ورکولو کې خنډ پیدا کوي. خو دا چې ویل کېږي په دغه ریاست کې د پیسو غوښتنه کېږي، زه فکر کوم چې دا یوه جدي مسله ده او باید وڅېړل شي. دغه دوست زموږ پیغام دا دی چې ډیر ژر موږ ته مراجعه وکړي، او هغه کسانو چې له دوی نه یې پیسې غوښتي موږ ته یې راوپیژني چې د قانون منګولو ته یې وسپارو.
دوست محترم، پیام مایی است که هر سر بر ما مراجعه بکنن و افراد که مطالبه پول کردن از اینا، اینا را بر ما شناسایی بکنن و اینا را به پنجه قانون بکنن.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه بلو، یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو، دا و د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله. تر بلې مو په لویو بخونکي خدای سپارو. تاسو هم که چیرې ستونزې لرئ او غواړئ چې ورته حل لارې پیدا شي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د اړیکو شمیره د 0909290 موږ به انشاءالله هڅه وکړو چې در امکان تر حده پورې ستاسو ستونزو ته حل لارې پیدا کړو او ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږو پورې ورسوو. تر بلې خپرونې مو په لویو او بخونکي خدای سپارم. ښه اونۍ ولرئ.
د انصاف پلټکه
ژوند
آزادی
خزینه تخری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي چې په امانت سره به یې درته خبر کړو. لومړی د ځینو هغو دوستانو پیغامونه راخلم چې د ښوونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې رستولې دي، په ګډه به یې واورو.
زه د هلمند ولایت د دلیر ولسوالۍ څخه دا پیغام راډیو ته بیلدم. مش په هلمند ولایت د نلالي ولسوالۍ په سیواکې ولې په سیمه کې په یشن کول چې موږ ژوند ته ټوله ماشومان او ځوانان د تعلیم پاتې دي. هیله کوم چې موږ ځاته یو موږ ته یو مکتب پرانیزي د تعلیمي لست زما دا پیغام دی. یو سلام د خدای په نام. غواړم د کابل ولایت کې مکتب ته کتاب شو کلمان راست کتابونه راست بسته راستی اصلاحه که ده دیمون رو دوا پارده شه مشتاد به کار راستی کتاب شو را کلاسه بسته را کلاسه ده.
زمان مدرزا پتیالی مال زبل و والی تخدا گوشتنه ده چی در غنده و رسالی که مکتبون اخلاف که بگر در غنده که مکتبون نسته.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ ښکلي ګرمسیل ولسوالۍ څخه محب الله محمد. موږ ګرمسیل ولسوالۍ کې نه مکتب شته، څو پنځه کاله کې چې یو مکتب مکتب شته د خیمې را کړې دي. پنځه کاله کې یو خیمې را کړې دي، هغه څیرې شولې اوس دومره په موار دپاره نه خیمې را کړې، نه کتابونه را کوي، نه کلمان را کوي، او نه ځکه ته سمه شوې ده د موجوده شوې ده او مکتب نه را جوړې. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسوي زموږ مکتب ورانېږي.
محترم ورور، ستاسو او د نور یو شمېر اورېدونکو ټلیفوني اړیکو مو واورېدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړینو وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي راډیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان نداره. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستن یا ایست که پایین تر حتی از صنف 12 هستن. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود می کند. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه که سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مو واورېدلې چې نوموړی د دې وزارت نوی مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي او وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. دی د پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاته دی. ښاغلی مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% شونځي ودانۍ نه لري او د ښوونکو ستونزې هم نه ردوي. خو نوموړي ټینګار کوي چې دوی تر خپله وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي. په تېره بیا ښاغلی مهرداد، لکه چې تاسو هم واورېدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالي ته اشاره وکړه او وویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ سي، خو دوی د دې شمېرې نیمایي برخې ته بودیجه لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. ښاغلی مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې د کتابونو د چاپ لپاره ځانګړې بودیجه ورکړل سي تر څو دغه ستونزه ورسره هواره سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادي او اساسي ستونزې په سمه توګه هوارې سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوې هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاسته راوړنې د یادونې وړ دي. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوښۍ او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د وروستۍ لوبې په اړه موږ ته راستولې دي چې په هغې کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یوه اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځئ دا د خوښۍ تماسونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. داود خبرې کوم د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکولو مبارکي ټول افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي همدغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. علیکم زه فواد خبر کوم د کابل سرویس ایو سیزن کې د کرکټ جلو ځای غاټولو تبریکی د افغانستان ټول سړي ګورو سره وړاندې کوم او په اخر کې یو دوبتی د افغانستان کرکټ لوبغاړو ته ډالۍ کوم. وای چې ته فین ازیدی هغه دلدار مې د سکا واخیسو زلف یزاد رقیب یار مې د سکا واخیسو ژوندۍ دی افغانستان مخوخه.
یا متولان دی والمه دروزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت باندې کوم خیره لرم چې پاینده کې افغان کرکټ ټیم نوریم شې لوبي وګټي او هیواته ویاړ راوړي وطن.
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زوره د کډدلو افغانانو ته وایم خدای دې وکړي چې هر افغان خپل مسکوره او خندا خبره شي. کوم لوب افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډي نه وکړه ایا په دې سره څه پورې لوب و د دې راډیو خپل کارکونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي مبارک مو شه. زه کوچه خان د پاکستان خبرې جمهوریت نه.
زمان نوم رحمت د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم. کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. د ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم په خاصه د ازادي راډیو کارکونکو ته. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل ولسوالۍ نه. زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي. زما سره زما د ترزو زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي.
ہلو، السلام علیکم. زه عصمت الله فریدی د کابل ولایت د سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته اسپیشل مبارکي وایم. بلا زدران خسته توره وکړله، نبی ساحل خسته توره وکړله، عبدالرحمن دې وکړ. افغانستان کابل دې جشنونه روان دي، خوشحالي دې وروره. ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، ډېر خسته ماتې ورکړه. موږ ډېر اتحار کوو په افغانه په لوبغاړو باندې. ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم. په پاکستان په ټال تور پلیټ پراتې ټولو ته سپیشل مبارکي وایم. السلام علیکم.
هیر به منشي وکړي کټا چې پرونه بریا دی وکټل مکتا وکړي کټا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر یم د پکتیا ولایت د چمکنیا ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټول همکارانو بیا ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان ټولو ولسه د کرکټ د پرونۍ بریا مبارکي د زړه له کومې وړاندې کوم. د ټولو افغانانو د مبارک د ازادي راډیو ته هم ډېره مننه کوم چې د کرکټ په باره کې تازه تازه معلومات خپرول. ډېره مننه. السلام علیکم.
د کرکټ د بریا په اړه خو مو راغلي ټلیفوني تماسونه واورېدل. اوس به هم ستاسو نورو پیغامونه راواخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو موږ ته رسولي دي او زموږ په پیغام ساتونکي دستګاه کې ثبت شوي دي. په ګډه به یې واورو.
زمولا محمد داود نورزی د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د توت دخم د کلي اوسېدونکی یم. موږ ته د سختو بارانونو له امله مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. چراغی جملے سره 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او 2 شجرې سیل وړي دي او فلسکونو کوو ته مالی ځانونه اړول دي او وشت دي. موږ د حکومت غواړو چې موږ د دغه مصیبت زپول خلکو سره اړین مرستې وکړي. والسلام.
زه عبد الرشید کونړ ولایت د چپی د سمتول لیکوي وسیدم کې زه زموږ سره نشته د ولسمشر ساحل لرو چې باید زموږ دغه مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زدر د ټولو کرکون کو ته زمو د وګړو دن کو ته سلامونه نه کې لوړاند کوم. صدت خبره کوم د لغمن ولید څخه. زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولس مشور د نوی فرمان سره ویلې دي. هو که سنن چې قدر کې پرېږې هغه نشي کولای چې پنتون کې استاذي وکړي. نو پنتون کې استاذي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتری وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي. زه ورته خدا خواهش کوم چې تا خو برطرا تدل کرا شو د پښتنو د ولایتونو حال وګوره. د پښتنو د ولایتونو ولایتونو وګوره به پنتونونو وګوره دوه مشتران نه لري. نو ته اوس په دې باندې مشتری کې هغه کسانان چې ډېرې خورېګانې که ډېر کوششونه کړې دي وای چې څه انده کې به زه دې تمه وه چې یو به چېرې په پنتون کې به استاذي واخلم. نو ته د نوې حکومت پر راتګ سره ته داسې کارونه شروع کړل ولاکه چې 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 هېڅ ولاکه چاته ګټه خوري ټول د پښتنو په تاوان دي. نو ته لر ته فارسي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 نفرې خارج ته استولي دي. بل په ځوانانو کې مشتران زیاته ده. پښتنو دوه دانې ولاکه پیدا کړي که په داسې هغه باندې ډېر مشکلې ته پکتیا ته راشه خوست ته راشه یا ننګرهار پنتون صحیح ده. لغمان خپل پنتون وګوره دوه نفره نه لري. کندهار وګوره هسې طبعي دی. دغه هغه د ولسمشر څخه زه خواهش کوم چې دغه فرمان بېرته رد کړي یا په هغه صورت کې وکړي دا کسانان چې کوم قدر کې دي دی بس شخصي مشتریانو کې همداسې ونیسي هغلته چې تینتیان اخلي چې واسطه ونه لري ولاکه کامیاب شي. نوته دې زده را دیو ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرنم خو دې وکړي ولې تاسو سره تاسو دا مشکل شریک کړای. او سلام باستروم.
السلام علیکم. زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ عبد الله انس سره په تماس کې دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د خاطر کار ورکیا باندې کې ټوله بالا باوړي او چې دا بند کار د جر تر جر پېل شي. ما دا پیغام دې تر لوړ پوره چارواکو ورسېږي. والسلام. فقط به
السلام علیکم. زقاری محمد رسول ننګرهار ولایت د کوس کونال خیوی ولسوالۍ څخه په رابطه کې يم. زاده رادیو ټول کار کوون غوړېونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمون د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلک د اینده مشکل نه خلاص شي. که جوړ نشي نو مسلمان او دا د افغانستان خلک د زیړی بابا د پلس سره باید په مشکل کې اخته وي.
سلام علیکم. زه سناګل مردم وردا ګل ولایت سیدا کوتی ګل سولای دی او چې محمد زهر زما موږ زړه ور یم دا دې شروع دې په پیور ساده سره قرار ګوسا د سنگلو تو په دې څخه کې پر ساده د حالت دې ترانسپورت په نوم باندې هغوی یو کوټیناره چاولای دی چې دې دې ملي سچری کوم دې دغه ته کوم غوړ شو دې دره کومې دې مونږ اخلي موږ تر چې دې دره کومې دې دا ورکو موږ ته هیڅ شي نه پاتې کیږي او دې دې څه زره دا کومې مقابل کې نه موږ هغه ته تلای شو کوبل ته تلای شو چې دې جنو
د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د نننۍ خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړېږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخې کې درته خپریږي درسره ویلې کوي، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهئ، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.